غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنای د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د ټاپې د غازو د پایپ لاین پروژه سبا د جمعې په ورځ رسمن پرانیستل کیږي. افغانستان، سوریه، سومالیا او جنوبی سودان د نړۍ د هغه هیوادونو په شمیر کې دي چې د تاریخ فساد پکې له حده زیات دی، او د پاکستان ستر محکمې حکم کړی چې معذور شوی صدر اعظم نواز شریف نشي کولای چې د خپل ګوند د مشر په توګه پاتې شي.
د خبرونې اورېدو ته مهر کله ویم. نن د پنجشنبې ورځ د دلوي د میاشتې درېیمه د 2013 کال د فبروري د میاشتې له 22 سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د هرات ولس د ټاپې د پروژې د پرانستې مراسمو ته سترګې په لار دي.
شهر هرات فردا آماده افتتاح پروژه تاپی هست.
د شفافیت د څار د بنسټ مشر ښاغلی اکرام افضلی وی چې د فساد ضد بنسټونه باید قوي شي.
په اول قدم کې خواړتیا دې ته ده چې باید د فساد ضد مبارزې بنسټونه په شمول د عدلي او قضایي بنسټونه د خپلواکي باید تامین شي.
اکرام افضلی سره مرکه په خبرونه کې لږ وروسته اوري، او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی هیله لري چې په سوریې کې د اوربند غوښتنه ومنل شي. درنو اوریدونکو، مرکه او رپورټونه وروسته اوري. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتو دفتر وای ټاکل شوی چې سبا د جمعې په ورځ د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان لوړ پولي چارواکي د هرات په ولایت کې د ټاپې د غازو د پایپ لاین د پروژې د کار د پیل کېدو په مراسمو کې ګډون وکړي، او جمهور رئیس اشرف غنی هم د دغه پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون په خاطر هرات ته ځي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی امریکا غږ ته وویل
شهر هرات فردا آماده افتتاح پروژه تاپی هست.
سبا ته به د هرات ښار د ټاپي پروژې پرانیستلو ته چمتو وي. جمهور رئیس نن ماښام د هراتیانو میلمه دی، او د یو پلاوي په مشرۍ نن ماښام هرات ته ځي. سبا د ټاپي پروژې د پرانیستلو لپاره په دوو ځایونو کې پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي، چې یو ځای د ترکمنستان د سلیم چشمه، او د پرانیستې مراسم د هرات په ښار کې د مولانا په تالار کې ترسره کیږي. په دې مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس، د ترکمنستان جمهور رئیس، د پاکستان صدر اعظم او د هند بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر به ګډون ولري، او غونډې ته به هر یو ویناوې وکړي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د شفافیت د نړیوال سازمان یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل د یو تازه رپورټ له مخې نیوزیلند له اداري فساد نه تر ټولو پاک هیواد دی، او سومالیا په فساد کې تر ټولو ککړ هیواد ښودل شوی. دغه سازمان پرون د چهارشنبې په ورځ د نړۍ تر ټولو فاسدو او له فساد نه پاکو هیوادونو لیست خپور کړ. د دې رپورټ له مخې په 2018 میلادي کال کې افغانستان، سوریه، جنوبی سودان او سومالیا د نړۍ هغه څلور هیوادونو چې اداري فساد پکې د بل هر هیواد په اندازه زیات وو. سره له دې چې د دوو کلونو په پرتله په افغانستان کې د اداري فساد پکې کموالی راغلی، خو په دې تازه رپورټ کې چې کومه درجه مندي شوې ده، افغانستان اوس په دغه لیست کې 100 لمبر دی. د دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره دغه وزارت تشکیلاتو کې د یوې نوې 6 کسیزې قوې د جوړېدو پرېکړه شوې ده. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خپره شوې ویل شوي چې د جمهور رئیس اشرف غنی د حکم له مخې د هیواد د امنیتي وضعیت د ښه کېدو او له دفاعي حالت نه یو تاروزي حالت ته د ملي اردو د ځواکونو د چمتو کولو لپاره دا قوه جوړېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یونما د افغانستان د جزا د قانون د نوي کوډ د نافذېدو هرکلی کړی دی، او ویلي دي چې له تاوتریخوالي او ترینه د ښځو د خوندي ساتلو لپاره باید یو غښتلی قانوني چوکاټ جوړ شي. د افغانستان د جزا نوی قانون چې د 1495 لمریز کال په هود کې توشیح شو رسمن نافذ شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش غوښتنه کړې چې د سوریې د پایتخت دمشق نه د باندې په ختیځه غوطه کې په سمدستي توګه باید د سوریې د رژیم او روسیې د هوایي قواو مسلسله بمباري بنده شي تر څو له دغه جنګ ځپلې سیمې نه سخت زخمیان او عاجل ناروغان راوویستل شي. له ملګرو ملتونو د خبریالې مارګریټ بشید رپور خلاصه لاشق الله رحیمزوی نه اوري.
د سوری د پاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستور ویلي دی چې ختیځ غوټې ته د بشری مرستو در رسولو لپاره د اوربن نه پرته بل چاره نشته ده او هیله وښوده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به وړاندیز شوی اوربن منظور کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش هم د امنیت شورا نه غوښتي دي چې په ټول سوری کې دی د دیرش ورځو د پاره جنگ بند کړي. ښاغلی ګوتیرش وویل چې په ختیځ غوټه کې د شاوخوا 400,000 خلکو ژوند په دومره بد حالت کې دی لکه دوزخ چوي. زه د ټولو خواو نه غواړم چې د جګړې ټول فعالیتونه د زر تر زره بند کړي تر څو مرستندوی مواد اړمنو خلکو ته ورسیږي. په ختیځ غوطه کې خلک نور صبر نشي کولای. ختیځ غوطه د 2014 کال را په دې خوا حکومتي ځواکونو محاصره کړي. د سوری حکومت او ملګرو ځواکونو یې په دې سیمه کې پراخ نظامي عملیات پیل کړي دي او کوښښ کوي چې د یاغیانو نه یې بیرته ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې د همدې میاشتې د 4 نیټې را په دې خوا چې عملیات پیل شوي دي تر اوسه پکې لږ تر لږه 346 کسان وژل شوي دي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسې زمونږ غږ ته واشنگټن اورئ. د عفوې نړیوال سازمان ایمنسټي انټرنیشنل په خپل یو تازه رپورټ کې چې نن خپور شوی دی وایي چې د نړۍ د ځینو هیوادونو سیاسي مشران د ډار او کرکې سیاست ته په عادي نظر ګوري او د رای جوړولو کوشش کوي. په دې رپورټ کې د مهاجرینو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پالیسۍ باندې سخت انتقاد شوی دی. په رپورټ کې راغلي دي چې د ټرمپ په شمول د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو دا ډول پالیسي د مطبوعاتو د ازادۍ او د ښځو د حقوقو د سلب کېدو سبب کیږي. چین هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې پکې ویل شوی وو چې د چین چارواکو د بلوچستان صوبې له ملتپالو بلتون غوښتونکو سره پټ تماسونه ساتل. د لندن د فاینانشل ټایمز رسپانډې د رپورټ له مخې د بلوچستانو او د چین د استازو ترمنځ پټ تماسونه له 13 کلونو نه روان وو. ورسپانډه لیکي چین چې د بلوچستان د گوادر د بندر په پراخولو باندې د 2 میلیارد ډالرو د مصرفولو ژمنه کړې او کار یې پیل کړی غواړي هغه بلوچ بلتون غوښتونکي له ځان سره ملګري کړي او په کارکوونکو باندې حملې ونه کړي چې له تېرو 2 کلونو نه د خپلو حقوقو د یاده کولو په خاطر د پاکستان د پوځ په خلاف په دغه سیمه کې جنګیږي. زمونږ غږ د واشنگټن اوري. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وروسته له هغې د هیواد په ستره محکمه باندې سخت په غوسه شو چې محکمې حکم وکړ نواز شریف د دې اهلیت نه لري چې د خپل مسلم لیگ ګوند د مشر په توګه پاتې شي. د سترې محکمې د قاضیانو یوې 3 کسیزې ډلې په خپل حکم کې ویلي هر څوک چې په قانوني توګه پر یوې دولتي څوکۍ باندې له کار کول نه منع شوی نشي کولی چې د یو سیاسي ګوند مشري په غاړه واخلي. داسې ښکاري چې د محکمې د دې حکم له مخې د سیاسي مشر په توګه اوس د نواز شریف رول د پاکستان په سیاست کې په ختمې دوی. د فلوریدا د ایالت د هغه ښوونځي شاګردانو او د شاګردانو والدینو له جمهور رئیس ټرمپ سره د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکتل چې تېر هفته په کې د یو ټوپ کوالا په ډزو کې 10 شاګردان وژل شوي وو. ټولو د ټرمپ نه وغوښتل چې په امریکا کې باید نور د اتوماتیکي وسلو په اخیستلو باندې قانوني محدودیتونه ولګول شي. ټرمپ ویل چې د دې نظر ملاتړ کوي چې د ښوونځي استادان باید په وسلو سنبال شي چې د ډول حملو مخه ونیسي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا او جنوبي کوریا پوځونه په سول کې د ژمي د اولمپیک د لوبو د ختمېدو نه وروسته ګډ نظامي تمرینات پیل کړي. خو څارونکي په دې نظر دي چې دغه کار به د شمالي کوریا او جنوبي کوریا ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د ښه کولو په لورې حرکت بتی کړي. شمالي کوریا نن د 5 شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو تمریناتو په ځواب کې به اتومي ازموینې له سره پیل کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. افغان حکومت د شفافیت د نړیوالې ادارې د رپورټ په غبرګون کې وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت یو واقعیت دی. په دې اړه درته رپورت لرو وروسته یوري، خو تر دې مخکې درته دا رپورت لرو. ټاکل شوی سبا د جمعې په ورځ د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان د حکومتونو مشران او چارواکي په هرات کې د ټاپي د غازو د نلي کې د پروژې کار د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیزي. پام کوي په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورت.
د افغانستان جمهوری ریاست وی چې ټاکل شوی سبا د جمعې په ورځ به د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کولی بیردی محمدوف، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د هندوستان د بهرنی چارو په وزارت کې دولت وزیر ایم جی اکبر د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په ګډه د هرات په ښار کې د ټاپي پروژې کار په رسمي ډول پرانیست. د افغانستان د جمهور رئیس سرپرست وین شاه حسین مرتضوی نن د پنځمه په ورځ کابل کې خبر اعلان کوي چې ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به د جمعې په ورځ د بهرنیو میلمنو د هرکلی لپاره نن ماښام له کابل څخه هرات ته لاړ شي.
شهر هرات فردا آماده افتتاح پروژه تاپی هست.
سبا تا بعد هرات خار د تاپی پروژه پرانستلو تا چمتو وی. جمهور رئیس نن ماخام د هراتیانو میلمه دی او د یو پلاوی په مشرۍ نن ماخام هرات ته ځي. سبا د ټاپي پروژې د پرانستلو لپاره په دوه ځایونو کې پروګرامونه په پام کې نیول شوي دي، چې یو ځای د ترکمنستان د سلیم چشمه او د پرانیستې مراسم د هرات په ښار کې د مولانا په تالار کې ترسره کیږي. په دې مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس، د ترکمنستان جمهور رئیس، د پاکستان صدر اعظم او د هند بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر به ګډون ولري او غونډې ته به هر یو ویناوي وکړي.
سخنرانی خواهند داشت.
د ترکمنستان څخه افغانستان لاري پاکستان او به هندوستان ته د غازو د نن لیکه 314 کیلومتر اوږدوالې لري چې 814 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. د جمهوریت سرپرست وین ویل چې جمهور رئیس غنی به د دغه پروژې د کار د پرانیستلو وروسته د یک شنبه تر ورځې په هرات کې پاتې شي او دغه ولایتونو د دینی عالمانو، مخورو او مدني ټولنو له سره سره به خبرې وکړي چې دغه پروژې په اوږدو کې پراته دي. ښاغلی مرتضوی ویل چې همدا شان به جمهور رئیس غنی د هرات په ښار کې د ښاري پراختیا ادارې شورا په غونډه کې چې په لومړي ځل هلته جوړیږي هم برخه والي. د پروژې په وړاندې یو لوی ننګونه امنیتي ګواښونه دي. خو د افغانستان د کانو پټرولیمو وزارت وایان عبدالقدیر مطفی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د سترو اقتصادي پروژو امنیت ساتلی شي. ښاغلی مطفی خبر اعلان سره د خبرو پر وخت ویل چې د امنیتي ځواکونو سربیره دغو سیمو څخه چې دا پروژه تیریږي اوسیدونکي هم د دې پروژې څخه ملاتړ کوي.
دا پروژه ولسیده په دې ګټې افغانستان خلکو ته رسیږي او نه یوازې دا چې ولسی حمایت وجود لري بلکې د دې پروژې د ساتنې لپاره تعهدونه سپارلې دي او ولس سره موږ له نږدې کار کړی. مهمه مسله د امنیتي برخو کې چې کوم دا امنیتي پلان ورته جوړ شوی دی او موږ په دې باورمن یو چې دا پروژه به منطقي انجام ته رسیږي.
د امنیتي ګواښونو سره سره د افغانستان او سیمې د چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د دې پروژې پلي کېدل ټولې سیمې ته ګټه رسوي، نو ځکه د پلي کېدو امکانات هم ډېر دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو سیلونو دفتر رئیس فرامس تمنا هم دا ګڼي چې دا پروژه به د سیمې د هیوادو په نږدې کېدو کې مرسته وکړي. ښاغلی تمنا د دې پروژې د کار پیل د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست له برکته وګڼه او ویل چې د افغانستان بهرني سیاست پر اقتصادي همکاري متکی دی. هغه ویل چې افغانستان غواړي د جنگ سیاست د سولې او همپالنې په سیاست بدل کړي.
دا د جنگ جیوپولیټیک د سولې په جیوپولیټیک باندې بدلیدل به تر هغه امکان نه لري چې تر څو موږ د افغانستان اقتصادي جغرافیا د افغانستان د جیوپولیټیک موقعیت په پرتله پورته یو نسو.
د
افغانستان د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکي ویل چې د ملي والدې حکومت لخوا په اقتصاد ولاړ د بهرنی سیاست غوره کول د همدې لامل و تر څو افغانستان وکولی شي د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیټي موقعیت څخه چې په سیمه کې لري د سیمې د هیوادو ترمنځ د تقابل پر ځای د دغو هیوادو ترمنځ د همپالۍ په ډګر بدل شي. د دې پروژې د بشپړېدو وروسته به افغانستان هر کال د یو میلیارد متر مکعب ګاز د ترلاسه کولو سربیره د دې پروژې د ترانزیت څخه هم په کال کې تر 1500 میلیون ډالرو پورې عاید ترلاسه کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
سره له دې چې افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره او په دې برخه کې عدلي او قضایي مرکز او همدارنګه نورې دولتي او غیر دولتي ادارې د فساد د لمنځه وړلو لپاره کار کوي، ولې لا هم په ادارو کې فساد موجود دی؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته د اکرام افضلی سره په مرکه کې اوري، خو تر دې مخکې درته په همدې اړه رپورت لرو. افغان حکومت د شفافیت د نړیوالې ادارې د رپورت په خبرګون وایي چې په دولتي ادارو کې د فساد موجودیت یو واقعیت دی. د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل رپورت کې افغانستان د نړۍ څلورم فاسد دولت بللی. افغان حکومت ټینګار کړی چې د فساد په ضد خپله اراده عملی کوي او هغه صاحبه په نخښه کې چې د فساد کچه پکې لوړه ده. په دې اړه له کابل د امریکا غاک د همکارې لیمینیا زی رپورت اورو.
تیر ورځ د شفافیت د نړیوال ادارې په نوملړ کې افغانستان د نړۍ د هیوادونو په کچه د څلورم فاسد دولت ځای خپل کړ. افغان حکومت د شفافیت د نړیوال ادارې ارزونې ته په غبرګون وایي په افغانستان کې اداري فساد یو واقعیت دی چې پر ضد یې جدي مبارزه روانه ده. د ارګ د ویاندویانو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل افغان حکومت به د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې خپله اراده عملي کړي. هغه وویل
استراتژی ملی مبارزه با فساد نهایی شده و پلان عمل برای
فساد سره د مبارزه ملی استراتژی بشپړه شوې ده او د هغو وزارتخانو لپاره چې ډیر عواید او مصرف لري د عمل پلان د نهایی کېدو په حال کې دی. په هغو ځایونو کې چې فساد ډیر دی هغه پیژندل شوي دي چې ګمرکات یو له دغو نقطو څخه دي. فساد سره د حکومت اراده او ژمنتیا عملي کیږي چې عدلی او قضایي مرکز یو له دغو ژمنو څخه دی.
د شفافیت د نړیوال ادارې د راپور په اساس افغانستان، سوریه، جنوبی سوډان او سومالیا د نړۍ هغه څلور دولتونه دي چې اداري فساد پکې د نړۍ تر هر بل هیواد زیات دی. د شفافیت نړیوال ادارې د سل او صفر ترمنځ دولتونو ته نمرې ورکړي دي. افغانستان سره له دې چې د دوو مخکینیو کلونو په پرتله د فساد پر ضد مبارزې کې پرمختګ کړی خو په تازه نوملړ کې له سلو څخه 15 نمرې وړي دي. په افغانستان کې له شفافیت څخه د سار اداره وایي افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې سیاسي چلند کوي او په دې برخه کې بشپړه خپلواکي نه لري. د دغې ادارې اجرایوي مشر سید اکرام افضلی یوې خبرې غونډې ته وویل په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید خپلواک بنسټونه جوړ شي او تر هغې چې اړوند بنسټونه له هر ډول سیاسي مداخلو څخه پاک نه شي په دې برخه کې مبارزه مثبته نتیجه نه ورکوي.
مبارزه با فساد وقت ممکن است که ما نهادهای مستقل مبارزه با فساد را داشته باشیم و یه چیزی هست
فساد سره مبارزه هغه وخت شونې ده چې موږ له فساد سره د مبارزې خپلواک بنسټونه ولرو. د هغه څه دي چې افغان حکومت په خپلو لومړۍ ورځو کې نړیوالې ټولنې او د افغانستان خلکو سره ژمنه وکړه چې د فساد پر وړاندې د مبارزې او خپلواک کمیسون چې له سیاسي او اداري مداخلو څخه په امان کې وي جوړ کړي. خو د دریو کلونو په تیریدو سره داسې معلومیږي چې افغان حکومت د داسې یو کمیسون له جوړولو سره شدیدا مخالفت لري.
مخالفت شدید را به ایجاد یک نهاد مستقل مبارزه با فساد داره.
خاغلی افضلی ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید فساد د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو ګواښ وبولي او پر وړاندې مبارزې ته لومړیتوب ورکړي. د هغه پر وینا د اداري فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره د یو خپلواک او بې پرې کمیسیون رامنځته کولو، د ځینو قوانینو جوړولو او په موجودو قوانینو کې یو لړ تعدیلونو ته اړتیا ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د شفافیت نړیوال سازمان د 2018 میلادي کال په لست کې افغانستان یو بار بیا د هغو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې تر ټولو ډیر اداري فساد پکې دی. سره له دې چې افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره او په دې برخه کې عدلي او قضایي مرکز همدارنګه نورې دولتي او غیر دولتي ادارې د فساد د له منځه وړلو لپاره کار کوي، ولې لا هم په ادارو کې فساد شته دی؟ د شفافیت د څار د بنسټ رئیس سید اکرام افضلی آشنا رادیو ته دا او نورې پوښتنې په مرکه کې ځواب کړي.
په ټوله کې اساسي خبره دا ده چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې خپلواک بنسټونه نه دي جوړ کړي او کوم بنسټونه چې شته دي هغه هم ډېر ضعیف ساتل شوي دي. ډېره هڅه شوې ده چې د فساد ضد خپلواک او پیاوړي بنسټونه جوړ نه شي چې هغوی په مستقل ډول باندې بیا د فساد ضد مبارزه وکړي، ځکه چې د حکومت ګټه په دې کې بیا نه تامینېږي او زیاتره د ولسمشر لخوا هم دا هڅه کېږي چې دا هر څه په خپله دای مدیریت کړي او د دې په ځای باندې چې خپلواک بنسټونو ته اجازه ورکړي چې هر څوک فاسد وي، بدې نظرې چې د پام کې ونیول شي چې په حکومت کې دی یا د حکومت د باندې دی یا د حکومت طرفدار دی یا د حکومت مخالف دی، اما چې فساد کې لاس ولري باید هغه د خپلواک بنسټونو لخوا نه د تعقیب لاندې ونیول شي. متاسفانه چې دغه کار نه ترسره شوی.
ساس په نظر خیر ولې په خپله ولسمشر د اداري فساد په ضد د مبارزې په قضایاو کې مداخله کوي؟ علت روښانه دی؟
مداخله د ولسمشر لخوا نه او د حکومت لخوا نه د عدلي او قضایي ارګانونو په چارو کې د سیاسي اهداف لري او د خپلو هغه کوم کسان چې دوی طرفدار دي د هغوی د د حمایت او د غوډې ملاتړ لپاره د مداخله تر سره کی. همدغه راز به دې کې شک نشته چې په حکومت کې دننه او د حکومت نه باندې داسې امانتدار خلک شته چې غوی وخت د اقتصاد مبارزه غواړي او دا شونه هم دی. اما د حکومت سیاست تر اوسه پورې همدغه دی چې دوی باید دغه د فساد ضد بنسټونه په خپل کنټرول کې وساتي تر څو داسې نه شي چې دغه بنسټونه د دوی په خلاف باندې استعمال شي یا د دوی په خلاف کارونه ترسره کړي. اما طبیعي خبره ده چې تر هغه وخته پورې چې مونږ خپلواک بنسټونه ونه لرو د فساد ضد مبارزه به همدغسې سیاسي وي او همدغسې به د رکود سره به مواجه وي.
افضلی صاحب کې دې شي چې لګي واضح کې چې څوک او کوم ادارې دي په حکومت کې چې فساد سره مبارزه ته ژمن نه دي او بیرته د حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا حمایه کیږي، دا کوم ادارې دي؟
دا خو شبکې دي. دا شبکې دي چې هغوی د مختلف دفتر لپاره کار کوي. دا شبکې د ولسمشر شاوخوا ته هم شته او د اجرایه رئیس شاوخوا ته هم شته چې حتی دوی اوس په دې باندې کار کوي چې د راتلونکي انتخابات لپاره دوی باید ځینې ډلې خوشحاله کړي او یا هم د زیرمو د راټولولو لپاره لستوڼي بډوالي دي او کېدای شي چې دوی په راتلونکي کې نورې ډېرې معاملې هم وکړي. نو ځکه دغه هڅه تر اوسه پورې ادامه لري چې دغه بنسټونه د فساد بنسټونه چې جوړ شي، مثلا د عدلي او قضایي مرکز دی، ضعیف وساتل شي.
څه مشخص وړاندیزونه لري چې په افغانستان کې د فساد کچه راټیټه شي؟
په اول قدم کې خو اړتیا ده چې باید د فساد ضد مبارزې بنسټونه په شمول د عدلي او قضایي بنسټونه دي خپلواکي باید تامین شي. هر هغه څوک چې د قانون په خلاف کړنې ترسره کوي یا هم پر رشوت او فساد کې لاس لري، دغه خلک باید چې د عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. که دا کسان مونږ د قانون تابع وګرځو او قانون به تطبیق کړو، نو بیا په پاتې خلکو باندې به هم یو تاثیر ولري، یو ډار به خور شي په هغه کسانو کې چې هغوی په فساد کې لاس لري. د دې ترڅنګ یوازې دا کفایت نه کوي چې مونږ دغه کسان مجازات کړو، بلکې باید مونږ سیستمونه داسې جوړ کړو چې په هغه کې د فساد کولو زمینه مساعده نه وي. د دې ترڅنګ کې مونږ اړتیا لرو چې د قوانینو هغه اساس مونږ قوي کړو. د فساد ضد مبارزې قانون تر اوسه پورې مونږ نه لرو، که لروي یو ډېر ضعیف فرمان دی، هغه کې ډېر مسایل نه دي رنګول شوي. او د دې ترڅنګ کې مونږ د اطلاعاتو لاسرسي قانون لرو چې یو ضعیف قانون دی، د تعدیل باندې کار روان دی. اوس هیله من یو چې دغه تعدیل په سمه توګه باندې په مخ لاړ شي. او همدغه راز د هغه کسان چې افشاګري کوي په اداراتو کې، د دې د ملاتړ لپاره هم قوانین ته مونږ اړتیا لرو تر څو مونږ یو داسې فضا رامنځته کړو چې په هغه کې د فساد ضد مبارزه شونی وي.
بله، ډېره مننه افضلي صاحب. ژوندی اوسئ.
کور مده
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده: pashto@voanews.com.
زمونږه د واشنگتن ناوړي د ننګرهار ولایت کې تر شپږ سوه قومي مشران، دیني عالمان او مدني ټولنو استازو غونډه کړې او د الکترونیکي تذکرو د ژر ویشلو غوښتنه یې کړې. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې.
د جلال آباد کرزی تالار کې راټول شوو تر شپږ سوه قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني ټولنو راسن پر ولسمشر غږ وکړ چې که د برقي تذکرو د ایش لړۍ پراخه او افغانستان شموله نشي نو نور د ولس د صبر کاسم پړه کې دو ده. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانه:
هر مدني حرکت په چیرته به سن پکې راشي په ولسمشر او په ټولو چارواکو غږ کوو. قبل هر سن د دین او وروسته په دغه موضوع کې راځي د لوی مشرقي خلکو نه دی بیا امت لاس وینځي. موږ په خپل مدني حرکت شروع کوو او بیا دا نظام د ننګرهار نه جوړ شوی دی او د ننګرهار نه وران شوی دی. اوس یې تر اوسه یې د جوړولو کوشش کوو او تر اخره پورې خپل اسلامیت او افغانیت ته ژمن یو. که له دې وروسته پکې خان راځي، حکومت ته یو چرت په شکل وایو چې بیا به لوی مشرقي خپل تصمیم نیسي له تاسې سره باندې.
غونډه کې ننګرهار میشتي اهلي هونو دم ګډونوالو ویلي پر افغانیت ویاړي او د برقي تذکرو زر ویشل کې د غواړي.
په دې جاړه ما چې په نوم ماته وسړی راځي ما ته وایي چپل وطن ته کړې سي. ما ورته چې ولې زما کوم وطن ته ته هندستان راغلې؟ په دې خپل شما چې زه یو افغان ما په افغانستان کې پیدا شوی ما افغانی هویت لرم او دې ماته ویل چې ته هندستان ته کړې سي. موږ لوګ دوستانو دی کې پی کړو کو لکه ما تاسو وی یو لالا یو هندو یو سیک نو ما ته افغان سکو وی په دې خوشاله کې یم چې سبا.
د ننګرهار د خزو چارو رئیس انیسی عمرانی په ټولو کورنۍ غږ وکړي خزینه او تنوي پیژن پانی واخلي.
موږ د جمهوریت هیله
که څه هم د الکترونیکی تذکرو د یش لپاره ټول قانوني مرحلې ته شوی، خو لا هم د افغان حکومت اجرایی رئیس او پلویان مخالف دي.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکایي فلم جوړونکي راین ګوګلر د اتلولۍ نوی فلم بلک پینټر د مارول کومیډي په سلسله جوړ شوی چې د یو پرمختللې ټکنالوژۍ لرونکي افریقایي هیواد د پاچا کیسه کوي. په همدې اکله درته رپورټ لرو.
Now determines what happens to the rest of the world.
Film jodaun ke googler da africa yow modern atal tamsil kade de
what makes black panther
back fikr kawai mug da black panther na rishtya tor prang jod kade da pade ke der siyasi masuliyatuna prati di labas bayat pa nazar ki woni sai panje wo gora ta aur ta pura quwat war kade khwaqat da de che haga yow africa da pamde kho istisna da
په دې فلم سره د یو پرمختللي هیواد سیاسي منځويتوب خطرونه او ګټې مطرح کیږي. مثلا آیا واکندا باید خپل ټکنالوژیک قدرت د نورې نړۍ سره شریک کړي یا که د بهرانیانو نه خپل زیرمې خوندي او وساتي؟
is my responsibility
دا نو زما مسولیت ده چې یقیني کړم چې اوکاندا ستاسو خلکو منګولو ته ورنشي.
لوپیتا نینګو دا واکندا د یو جاسوسي نقش لوبول ده. لوپیتا وی د دې فلم کیسې او تورا طلبه په نړیواله سطح د خلکو پام جلب کی.
We have here a Marvel universe.
موږ د مارول یونیورس شرکت په دې فلم کې داسې تور وینو چې هیڅ کمې نه احساسوي او داسې اشغال شوی افریقایي هیواد په کنزوريږي چې شاهان، ملکي او سپاهیان لري. همدا خبره ډیره الهام بخونکې ده. داسې یو الهام بخونکې هیواد چې په نهایت کې انساني روح سره نخلوي.
د بلک پینټر د فلم پروډیوسر نت مور او د کالو ډیزاینر رود کارټر امریکا غک سره په مرکه کې ویل چې په فلم کې هر شخص غوښتل د سی یو شیبه انزور کې چې د تور پوستو د فرهنګي ویاړ، ښکلا او استعداد ښکارندوی وسی.
په امید توګه چې کله په سینما کې افریقا ویني نو د بې وزلۍ کیسې او نه لاس وهل شوی طبیعي زیرمې سترګو ته کیږي. په دې فلم کې داسې یو هیواد ښودل کیږي چې زموږ په جهان کې په پرمختللې ټکنالوژۍ سمبال دی. دا د ماشومانو لپاره یو ښه مثال
دا چې د دې فلم پیغام به د تور پوستو ویاړنه وي یا که د ښځو د قوت موندنه، خو دا ښکاري چې په فلمي صنعت کې یې مارکیټ خپل کړی دی او د سوپر هیرو موفی یونیورس کې یې ریکارډ وساتو.
څو مهم خبرونه پټیږي. د مونټینیګرو پولیس وای د هغه سړي د هویت په یندلو کوشش کوي چې په پایتخت پادګوریکا کې د چهارشنبه په شپه د امریکا په سفارت باندې لاسي بم گزار کړ او بې خپل ځان مړ کړ. جمهور رئیس ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د مشهور امریکایي سوي مبلغ بل ګراهام په مړینه باندې خپل ژوره خواخوږي ښودلې ده. ګراهام د اوږدې ناروغۍ له امله د 9 کلونو په عمر مړ شو. د امریکا د ښځو د هاکی ټیم نن د جنوبي کوریا د پایوچانګ په ښار کې د ژمي د اولمپیک په لوبه کې د یخ په سر د هاکی لوبه له کاناډا نه ګټلې ده او د کاناډا ټیم ته درې د دوو په مقابل کې ماته ورکړه. امریکایي لوبغاړو تر اوسه پورې 4,000 مډالونه حاصل کړي دي.
درنو اوریدونکو، روانه نیم ساعته خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره ما هیرم تر بیا. الله ماچی.